کندهار کې پیل شوی د اسلام نه بلکې د اسلام آباد جنگ دی. نوموړي د کندهار اوسنی وضعیت ته په اشاره وویل چې د کندهار ساتنه له کابل څخه هم ډیر ارزښت لري. د نوموړي په وینا په تیرو څلورو ساعتونو کې په دغه ولایت کې 145 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتي.
لومړۍ خبره مې دا ده چې دا اوسنی جنگ په ټول افغانستان کې او خصوصا په کندهار کې د غرضیبیو په اساس زه لرم او زما امنیتي ټیم لري. دا د اسلام جګړه نه ده، دا د اسلام آباد جګړه ده. مهمه خبره دوما خبره تر څو پورې چې یو امنیتي سرتیری ژوندی وي هغه دلته به کندهار وي. کندهار موږ ته د افغانستان د زړه ټوټه او د افغانستان مهمه ټوټه او د افغانستان دوهم پلازمینه افغانستان او کندهار یعنی افغانستان.
په کندهار کې د تیرو دوو اونیو راهیسې سختې جګړې روانې دي. د دغه ولایت شاوخوا 11 ولسوالۍ او درې حوزې په پرله پسې توګه سقوط شوې. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کورنیو چارو د وزیر د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري. په کندهار کې مو د جګړو په اړه واوریدل. له کندهار سربیره د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې له هغې ډلې د افغانستان په شمال کې په ولایتونو کې جګړې روانې دي. اوس دویم نیمایي ته رسیدلی یو. په دویم نیمایي کې درته د شکست سکوت خبرونه لرو. په دې خبرونه کې هم په خزینه سوداګرو د دوی پر کاروبار د جګړو اغیز درته لرو.
نور بس دی شکست سکوت.
یو ځل بیا سلامونه. نور بس دی یا شکست سکوت خبرونه ته مو حمزه اسد الله لودین هرکلای کوم. دی خبرونه کې لکه څنګه مو چې مخ کې وویل پر دې بحث کوي چې روانو جګړو او ناامنیو د خزینه سوداګرو پر کاروبار څه اغیز کړی دی. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې او دغه راز موږ په راپورونو کې واوریدل طالبان ادعا کوي چې په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې لکتر لګه 1,940 ولسوالۍ نیولې دي. دولت تر اوسه د دغو شمیر ولسوالیو سقوط تایید یا رد کړی نه دی، خو له دې وړاندې ویلي چې طالبان د دغو ولسوالیو په اکثرو سیمو کنټرول نه لري. پرون د افغانستان د دفاع وزارت ویل چې د دغو ولسوالیو سقوط په جګړیزو حالاتو کې یو عادي چاره ده او دا برخلیک ټاکونکي موضوع نه ده. راځو دې ته چې دغه جګړو او ناامنیو پر افغانستان کې د غوتو پشمیر خزینه سوداګرو پر کاروبار څه اغیز کړی دی، همدا موضوع چېړو. له کابل را سره دوه میلمنې د خبرونه ته یو ځای شوی مرزیه حفیظی چې خپل یو ټولن لري د خزو د سوداګرو په سوداګری په برخه کې کار کوي، دا مهال استودیو ته وصل شوی. میرمن حفیظی ستړي مشي، تاسو کو په سر کې راته وای چې څه ډول فعالیتونه لري په کابل کې او دغه فعالیتونو مو اوس څه رنگ خپل کړي، جګړو څه غیس پر کړي دی؟
لودین صاحب سلام تاسو ته او سلام ټول اوریدونکو ته. تاسو نه ډیر زیات مننه چې موږ فرصت راکړ. لکه څنګه چې تاسو هم په خبرو کې یاد کړئ چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې جګړې روانې دي، د شمیر ولسوالۍ ونیول شوې، وضعیت تر ډېرې اندازې پورې اندېښمن شوی. د بدبختانه دې مسلې په سوداګریزو چارو باندې هم ډېرې زیاتې منفي اغېزې وکړې. ولې تر دې مخکې چې په دې مسایلو باندې خبرې وکړو، زه راځم دې مسلې ته چې زموږ کاروبار یو د مختص سیزینه او ته نه ده، بلکې دلته هغه کسان چې موږ سره کار کوي هم ښځې دي هم نارینه دي، او هم د ښځو لپاره چې کار کوي هم د نارینه لپاره. زموږ کارونه د ښځینه او جامو د تولید په برخه کې پیل شو، او د وخت په تیریدو سره موږ د مردانه جامو لپاره هم کارونه شروع کړل. او تر هغه وروسته شاوخوا شپږ یو میاشتې کېږي چې د جواهراتو په برخه کې فعالیتونه لرو، او همدارنګه د سولونو یعنی د افغانستان د اصلي چرم د سولونو د جوړیږي او تولیدیږي، دلته په همدغو برخو کې کارونه کوو.
بله، دغه فعالیتونه مو ډیر پراخ دي او ډیر پزله پوری دي. ممکن نورو میرمنو ته هم یو بیلګه ووسی چې هغوی هم وهڅیږي چې دغه فعالیتونه وکولی شي، حداقل د افغانستان د ولایتونو په مرکزونو او ښارونو کې. خو یو موضوع چې په دې وروستیو کې اکثره خلک زړه نازړه کړي دي، هغه روانه ناامنۍ او دغه راز جګړه ده. دغه مسایل ستاسو په کاروبار څه اغیز کړي، یا حداقل ستاسو د همکارانو په روحیه باندې څه اغیز کړي دی، او څه غواړي چې څه وکړي؟
بدبختانه واقعا دې وضعیت د خلکو په روحیه باندې، پر کاروبار باندې، په هر څه باندې منفي تاثیرات درلودل، او خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. واقعا لسو مدیر رئیس مثلا زموږ سیدینه همکاران دي چې همیشه یادوی که طالب راسی مثلا بیا فتی خیفیگی بیا مثلا خودو تا دکار بول اجازه نور کهوی دی طالب سر راتاگ پوری مبتغ کارونا باید خلاف بودغ کارونا باید توسی حاق کارونا باید توسی پده مسائلو سرال دی سیتورو سپور دا هم معلومه ندستی بلاخره دی سپور دی خبرواتو رو وزیعت شیر ترسیگی یا مثلا دی افغانستان راتون که یو سرنوست و دا هر سب بلاخره شیر ترسیگی ولی دغه اندیشنی دا خبر واقعا به سزو ترمنسته او دی پولو همکارانو زما خپل شخصی اندیشنه دغه ده چې ما په ډېر زحمت سره ما سرمایه گذاری وکړه کار مې وکړه بلاخره د تجارت پیل کولو ته روښانه ده چې خپلې سختانې ستونزې او هر څه د خپل ځانه سره لري ما په ډېرې سختۍ سره وکولی شو چې خپل کارونه تر دې حده پورې ورسوم مثلا یو څه ناڅه یې پراخ کړم حتی په دغو آخرو وختونو کې موږ په دې توانېدلي وو چې له افغانستانه بهر هم افغاني جامې ولیږو خو سره دې چې دا پروسه زموږ بنده شوې ده لږ له ستونزو سره مخامخ شوې ده مثلا موږ کالي نشو کولی په وخت سره خپلو خپلو افغانانو ته له هېواده بهر ورسوو ځکه همدغو ستونزو ټول په دې مسایلو باندې تاثیر کړی ولی تر ټولو ډېره اندېښنه زما دغه ده که چېرې وضعیت تر دې هم بدتره کېږي وضعیت خرابېږي یا مثلا یو ځل بیا تېر تاریخ د ښځو پر وړاندې تکرارېږي وینه مې دغه ده چې زما کاروبار بند نشي او زما دغه د درېو کلونو خواري ټوله حیف نشي دا اندېښنې دي چې واقعا هم زموږ دي او هم د ټولو مېرمنې له ما سره ډېر شمېر نورو مېرمنو یو ځای سرمایه ګذاري کړې وه کارونه یې شروع کړي دي بدبختانه د یو تعداد مېرمنو کارونه خو حتی بند شوي دي موږ په موږ ټولو سختیو سره تر اوسه پورې خپل کار ساتلی د دې ته دوام ورکوو او نیت دغه ده چې دې ته په هر ډول شرایطو کې دوام ورکړو ولی مهمه دغه ده چې حداقل زموږ راتلونکی یو سرنوشت باید د اوس لپاره معلوم شي چې موږ څومره چې سرمایه گذاري کوو هغه باید حیف بشي څومره چې موږ زحمت باسو دغه نتیجه سره په تلو کې باید وګورو.
بله، دغه د پانګونې وضعیت په افغانستان کې تر ډیره ورته خلک زړه نه کوي. تاسو که خپله تجربه له نورو میرمنو سره شریکه کوي، تاسو میرمنه یې په افغاني ټولنه کې ژوند کول او بیا د تاسو لوري پانګونه دا ځانته ننګونی هم لري، څنګه مو دا جرأت وکړ چې تاسو پانګه واچوي او دغه د افغاني جامو د سکولونو یا هم نورو برخو کې کاروبار پیل کړي؟ څه انګیزه و چې تاسو وه څولې او څنګه مو دا کار پیل کړ، څنګه مخته پکې لاړې؟ کلګ معلومات ورکړي او ریدونکو ته ممکن تاسو دغه کار یو شمیر نورو میرمنو ته یو بیلګې ووسی او هغوی هم که چیرته شرایط که کیږي دغه سې کاروبار ته مخه کړي. لیدنه چې میرمنې په بازارونو کې ګرځي، خدای مکړه سوال غواړي، خدای دا چې یو چیرته کاروبار وکړي یا بل میرمن ورته چې لږ زره په واسکې کوي د کار زمينه برابره کړي.
بالکل، یو خبره دا و چې په تیرو شلو کلونو کې ډېرې پریمانه پیسې په افغانستان کې راغلي، مخصوصا د میرمنو د بحث لپاره. دا چې څنګه میرمنو ته ورسېږي او څنګه یې هایپو مایلس وي، هغه خو یو بیل بحث. بالکل، ولی د افغانستان خلک په ځانګړې توګه بیا میرمنې په دغو مفتو پیسو په دغو هوایي پیسو باندې ډېر زیات ویا مستحصل، ځکه نړیوالو دا غوښتل چې د افغانستان ښځې باید په پښو ودرېږي. ولی دغه پیسې یا دغه امکانات دغه هر څه چې باید خپله میرمنو ته اصلا رسېدلي وای، دغه شکل چې باید رسېدګي ورته شوی وای دا ونه شول متاسفانه. نو اوس یو تعداد میرمنې په دې باور دي چې یو نفر باید لاس زره شل زره دیر زره یا پندو زره دلار رو دارید که یا برخه که سرمایه گذاری بکنید. ولی زه بخول تجربه ندارم که یا خوب نیت در کارتاول بلری حتی لحظ زره و افغانه یعنی هم شروع کولیدی دیر کچنه دیر هم و در وقت به تیریدو سر زاحت که دویی که سمیگی و بنظمیگی پده شد که دوی خلا پلان بلری خلا در آینده لپاره چیش های اهداف سلری دقیقه درستیون لپاره طبیعی ده چې فورا باید خواری و این سلسی باید زیار و این سلسی او ده کل و سرسیدگی باید سلسی شرایط سعی ده چه لدیر وقت این سه خراب و بودی و سوی که بیاد نور هم خراب دوید. ولی باور رو که پدقه سخت و شرایط که ما ده جواهرات و برکت رو کلیده زکر زمان نیت و فکر و فلان ده قدر چه پاپانسان که باید سرمایه گذاری و سید دلتا باید بیوزد و خلق و لاتونمونی و سید تاو فا دیر پینزه دیر کسان ما سر کار کردی و اوگوی فتر اوکی تاسو پینزه دیر تو کورانه تا حد دقل تو میاشتی یا سه تنکار سیگی یا دیگوی لاسنیوهی که دا یو لوی خبر از مال پاره کچیری دقا جای و تلول چیز ما دفتر حد دقل پینزه دیر کورانه بیشتر نو سپاد سیگی. نو دقا طول مسائل دیدی لامل سلس ما خلا اوگو سلسی هم دا سرمایه گذاری که کوم که کار کوم که دخمت کوم آقا باید که افغانستان هیڅ وخت کوشش میدانه راځي چې باید خپل سرمایه بدون واسم چې باید نور هیوادونو کې نور ځایونو کې کار وکړم. کچېره په نور هیوادونو کې هم د کار وکړم خپل کاروبار انتقال کوم وضعیت خراب شي نو خامخا جوان د موږ اصلي دفتر او د کار ځای بدل شي هیواد کې وي او نور زمينه سازي په نور ځایونو کې وکړم. یو څه بازارونه موږ کتلي وو په ابتدا کې ما دا کارونه شروع کول. دا معلومه است چې د افغانستان بازارونه سخت یو شمېر هیوادونو تر تاثیر لاندې دي او لږ ځای نه جامې په مختلفو برخو کې په مختلفو ولایتونو کې راځي. نو خوشبختانه په دغه څلورو پنځو کلونو کې ډېر برانډونه جوړ شوي دي. ډېرو مېرمنو کار کړی، نارینه وو هم کار کړی ده. اوس وضعیت دې ته رسېدلی چې مثلا په ځانګړو خپرونو کې خلک اشتراک کوي، سل په سلو کې له افغاني جامو نه استفاده کوي. که چېرې په ملي او غیر ملي پروګرامونو کې هم حتی مېرمنې او نارینه چې برخه اخلي لومړیتوب پر افغاني جامو ته ورکوي. نو دغه یو تغییرات ده، یو خوشبیني ده چې رامنځته شوې ده او موږ په جرأت او انرژي د دې راکوي چې خپلو کارونو ته په دې برخه کې دوام کړي.
مننه میرمن حفیظی، تاسو را سره پات شي ور به شو. زموږ بلې میلمنې ته سیده غزنیوال هم سټوډیو ته وصل شوې ده. دا د غزنیوال فیشن مسوله ده او د غراز نړیوالو اړیکو محصله. ولدی سره به خبر یو کې چې د محصله ترڅنګ څنګه د فیشن کاروبارونه مخ ته وړي. میرمن غزنیوال، سړی مشي تاسو کله غوړیدونکو ته خپل کار په اړه معلومات ورکړي، څنګه هم زده کړی او هم کار مهرباني.
مننه زونډیو سي سلام تاسو ټول اوریدونکو ته. زه سیدا غزنیوال د غزنیوال فیشن مسوله او د نړیوال اړیکو مسوله یم. زه یعنی دا غواړم چې وایم چې واخه کله کار کول ته او تاکل ته خپل ژوند څار ته ورسېږي، هم تاسو ته دوام ورکولای شي هم کار کولای شي. زه د دې ترڅنګ چې دا ګران لرم غزنیوال فیشن او خپل تاکل ته دوام ورکوم او ترڅنګ یې نو فیشنم تاسو به نور فرهنګي خپرونو سم ګډون کوم چې میډیا کې او د مو سر ته ګیله او دا ده چې ټول څه دا کار کوم چې واخه ځای باندې کولې شي، یعنی کمزوري نه ده د خپل په باور ولري هم دا کې کوي چې هم کار کوي.
بله میرمن غزنیوال، ستاسو دغه موقعیت فکر کوم یو څه خنه د کلک موزای تغییر کې د ټلیفوني اړیکه به مخاصي بحث ته ادامه ورکو. څننګونو سره مخ شولې، کار مو څنګه پایل ک په پایل کې مو اصلي ننګونې څه وي د دې ترڅنګ دغه اوسنۍ حالات ستاسو په کار باندې څه اغیز کړی دی؟
لومړی چې کوم پیل کړه سرمایه د دې کوم بده خو بیا لکه څنګه چې اخزي څه ویل چې تاسو کار کول وګورئ نو سرمایه څه مهمه نه ده. نو د دې ترڅنګ چې هغه ستونزې دي خو موږ تاسو پیګې چې موږ یو پرتنی سیمه کې یو، نو د ښځو لپاره کار کول او هغه د سپرن جوړول او بیا میډیا کې دا وصل سیستم دي. خو بیا هم زه غواړم چې او روان حالت چې اندېښمنه یم خو دا ټول څه معلومه ده چې افغان میرمنې د جګړې زیان دي دوی ته رسېدلې، خو دا ځل که خدای کول افغان میرمنې هغه میرمنې نه دي چې شل کاله پخوا وي، دوی په خپل پښو درېدلې دي او په هر عرصه کې که هغه د اقتصاد وي، فرهنګي وي او یا هم تعلیمي وي، دوی پیاوړي.
بله، یو موضوع ډیره ښکارا ده چې په افغانستان کې جګړه ده او دا جګړه هر ورځ قربانیان اخلي. د جګړې لډګره که طالب هم وجل کیږي، کونډ او یتیمان د ټولنې ته پاتې کیږي، او که دغه راز امنیتي ځواکونه هم وجل کیږي، کونډ او یتیمان د همدې ټولنې غړي دي، همدا افغانان دي. څومره لاسنیوي ته اړتیا ده، خصوصا د ښځو لاسنیوي د ښځو لخوا، دغه ښځو لخوا لکه تاسو یا لکه میرمن حافظي یا نورې ښځې چې فعال دي، د دوی لاسنیوي د نورو ښځو په برخه کې څومره مهم دی؟ او تاسو څه غواړئ د جګړې له ښکېلو غاړو چې ستاسو لپاره باید څنګه زمينه سازي وکړي تر څو دغه کوم میرمن چې په یو ډول سره د کورنۍ نفقه ګټون کوي نه لري، حقوقي هم یو دوامدار ټول ته خو ممکن امکان نه لري، خو یو شمیر ته یو دوامدار د عاید لار وي، هغه هم د میرمن لخوا ورته زمينه سازي شوي وي.
خدا ست آلات خراب دی، نو پا دی اکلا موک دیر زیاد کوشش کن که اغا میرمنی پا کور که دی اوگو لاسی سنایی دی اوگو دیر، یعنی اغا میرمنی که دی بالی کار شوائی نشی پا کور دی دی اوگوی لپارم لاسی سنایی دی مرای کار وی زرسال داورن اخلو او دا پا کالایی که پا دوسی دیزاین دوکی کارو دی موک سر کار امداده دی لپاره کن او نور لدولت سخه لدون سخه له خال مېرمن څخه مې دا غوښتنه ده چې له دوی سره فدی برخه کې همکاري وکړي، یعنی هغه پروژه سوغو کار وکړي سرمایه‌ګذاري وکړي چې د دې په کورنۍ چارې کې مثلا دوی ته هغه چې موږ به جوړول شي، یعنی صنایع د سی له دوی سره وکړل شي او دوی ته نن دا څنګه وکړي او دوی لپاره به کوي.
بله کور ودان تاسو را سره پات شي په دې لږ چې ورسته مو د ټلیفون اړیکه هم لږ زره خاصه فقط لږ زره بیکګراوند کې د ټلیفون یو څه شور ماشور د موټر غږونه راځي. په هر حال اواز مو ډیر واضح نه وو که څه هم د افهام وړ وو. ور به شو بیرته میرمن حافظی ته. میرمن حافظی، تاسو که دا مسله واضح کړئ چې په اوسنیو شرایطو کې چې په افغانستان کې بے وزلی ده، فقر ده، کډوالۍ دی، بې ځای کېدنې دی، د ښځو لخوا د نورو ښځو لاسنیوای څومره مهم دی؟
زموږ اصلي هدف د کار کولو همدغه و چې ډېر شمېر مېرمنو ته باید کاري زمینې برابرې شي. یوې ستونزې سره سوزه همیشه مخامخ یو چې د باد فارونو د جنګ لامل کېږي یا مختلف نورې ستونزې موږ ته جوړېږي، ځکه تاسو معلومه ده چې موږ په یو افغاني ټولنه کې ژوند کوو او ښځې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. دومره چې زه له ښځو سره په اساس یم د کار کولو په حساب کې نارینه سره هغومره عذاب موږ سره نشته، ځکه نارینه شپه ورځ هم کار کولی شي، وخت ناوخت رخصتي په هر حالت کې، ولې بیا هم دغه ټول ستونزې موږ په خپله غاړه اخیستي دي او کوشش هم دغه کړی ده چې ډېر شمېر مېرمنو ته باید کاري زمینې برابرې کړو. دلته زموږ اصلي استادان او اصلي کسان چې کار کوي په رس کې دي نارینه دي، ولې د هغوی د لاس لاندې دغه مېرمنې چې کار کوي موږ ټوله ورځ زحمت هم په دغه باندې ایستلی ده چې باید هغوی یو ځای ته ورسېږي، هغوی ته یو څه باید وشي سره لدې چې هغوی ته ماسک ورکول کېږي، روزنې هم په مختلفو برخو کې ورکول کېږي، ځکه هغه کارونه چې اوس مهال نارینه موږ ته کوي مخصوصا د درکي د جوړولو په برخه کې یا د واسکټونو د جوړولو په برخه کې دغه مهارتونه ترغه اندازې پورې مېرمنې نه لري، ولې په ځوانانو دوی ته روزنې ورکول کېږي. موږ هر ورځ یو ساعت ټایم ځانګړې کړی دی همدې لپاره چې په لاسته د کسانو ته په مسلکي توګه ټولې روزنې ورکړل شي. نو فکر کوم چې که چېرې دغسې فرصتونه نور هم ښځو ته برابرې شي، ښځې هم ډېر زیات مهارتونه لري، ډېر کار کولی شي او دوی ته فقط یو څوک باید ووسي چې سرعت د کار کولو دوی ته ورکړي او له دوی نه ملاتړ وکړي. دغه ملاتړ چې دوام وکړي مطمئنه یم چې تر راتلونکو څو کلونو به د ښځو وضعیت ډېر زیات ښه وسي او ډېر شمېر مېرمن به وکولی شي په خپلو پښو ودري.
بله، دغه څو کاله وړاندې ډېرې موسسې وې چې د ښځو د لاسنیوي په برخه کې فعالیت کاوه. همدا چې تاسو هم یادونه وکړه چې اکثره مېرمنې مسلکي کار نشي کولای، مثلا کالی ګنډي، جامې ګنډي، یا مثلا د سکولونه او یا هم نورې هغه چارې چې مثلا مېرمنې په کورونو کې کولای شي، هغوی ته په خوا د روزنې پروګرامونه وو، بیلابیل موسسې وې. اوس استاسو معلومات څخه تاسو خپل په کابل کې اوس دغه موسسې څومره فعال دي؟ آیا د روانو حالاتو د دې موسسو فعالیتونه هم ټکنی کړی دي، یعنی فعالیتونه کم رنګ دي او کنه لا هم شته د لاسنیوي ځینې موسسې؟
په تاسو څنګه دا همکاري او دا مرستې او دا پروګرامونه دې چې کم شوی دي، حتی شاید دومره هم ویلای شم چې په هیڅ سره حالات هم رسیدلې دي، ځکه اوس هم پروژې شته، کارونه شته، ولې هر یو لپاره موږ اپلای کړی، موږ ورسره خبرې کړې دي. هغوی وایي د وضعیت تر رسېدو پورې تاسو باید صبر وکړئ او حوصله ولرئ. څو ورځې مخکې یا شاوخوا دوه اونۍ مخکې موږ یوې قرضې ته ضرورت درلود چې د اختر لپاره بعضې آمادګیانې او دا هر څه موږ نیولي وای. سره له دې چې موږ د قرضې په حساب په بانک ډېر خپل کارونه مخکې ولول، حتی د بانک قرضې په موږ باندې بندې شولې، دا په دې معنا شرایط ورځ په ورځ ډېر زیات سختېږي او له ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ کېږو. تر اوسه پورې داسې یوه اداره اوس مهال په دغه حساس وخت کې نشته چې ووایي موږ د مېرمنو لاس نیسو یا د کوچنیو تجارتونو حکومت او د هغوی مصروفیتونه او کارونه هم معلوم دي چې ټول تمرکز اوس د هغوی په د جګړو په حال کې ده او د سولې په خبرو اترو باندې ده. دغه مسایل بالکل له دوی نه پاتې دي. دغه وروستۍ میاشتې واقعا زموږ لپاره ډېرې سختې وې او دې وضعیت ته په کتو سره فکر کوم راتلونکی هم موږ له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ کېږو، ولې نړیواله ټولنه هغه څه چې په همدومره کلونو کې په افغانستان کړي دي، د افغانستان د ښځو لپاره کړي دي، په دغه اوسنیو شرایطو کې سخت د دوی همکارۍ ته، د دوی ملاتړ ته، د هر څه ته ضرورت ده. که چېرې دغه همکاري ونه شي، متاسفانه شاید ډېر شمېر نور شرکتونه او ډېر کاروبارونه چې د مېرمنو مربوط کېږي دا هم وتړل شي، ځکه دوی ته بله لار نه ده پاتې.
یو خو د مؤسساتو مرستې بندې شوې دي، یو خو د بلې خوا بیا د جګړو مسله ډېره زیاته څنډه شوې ده، او د رکت څنګ مثلا مرستې او د خاص سکول هر څه بند شوي دي، واقعا شرایط نور هم سخت کړي دي. فکر کوم مخکې له دې چې دغه شرکتونه ورتښتې له ستونزو سره د جدي نورو ستونزو سره مخامخ شي او دا دفترونه وتړل شي، که به دا وي چې یو پروګرام وتړل شي موږ خپل کوښښونه کړي دي مختلفو اداراتو سره مختلفو مؤسساتو د کسانو سره موږ خبرې کړي دي چې هغه حالت ته باید ونه رسېږو، ولې دا هر څه باید وخت په تېرېدو سره روښانه شي، بالاخره د موږ د کارونو سرنوشت چې سره
بله کور ودان. اوس به بیرته ورشو میرمن غزنیوال ته. میرمن غزنیوال، تاسو که لخپل تجارب و راته وایي په دې حساسو شرایطو کې چې ارتیا د استاسو لاسنیوي ته په مجموع کې د ټولو افغان میرمنو لاسنیوي ته، خصوصا د وړو سوداګریو او کاروبارونو په برخه کې، د دولت داسې کومه ځانګړې اداره شته چې له تاسو سره په تماس کې وي، تاسو ته د ملاتړ ډاډ درکړي له مالی پلوه، لکه څنګه چې میرمن حفیظی ویل حتی د بانکونو لخوا قرضې اوس بندې شوې دي، خو خپل دولت په دې برخه کې د ملاتړ څه پروګرامونه لري تاسو ته؟
یو حقیقت دا دی چې د دولت یا هم که د نړیوالې ټولنې د دوی ټول فوکس دی دا په کابل یا د مرکز ته خو دی، خو موږ لپاره د مرغان په ولسوالۍ کې او په کلو کې هغه ښځې چې دي هغه ټول د جګړې زیانمنې چې دي هغوی دي په ټوکسي مرکز کې دي، هغوی زده کړې هغوی هغه کار کولی شي خپل ځان یعنې پیاوړي دي. نو زما نظر دا دی که چېرته دولت غواړي یا نړیواله ټولنه غواړي چې ریښتینې له افغان میرمن سره مرسته وکړي، نو دوی د خپل هغه مرستې هغه کوم موسسې چې دي دا د خپل په کلیو او په ولسوالۍ چې دي د دوی د ښځو په تعلیمي برخه کې او د دوی هغه صنایع دستي چې دي په هغو باندې
او دا مهال څومره پروګرامونه دي په کابل ولایتونو کې؟ تاسو حتمان له نور افغان میرمنو سره په تماس کې یې. میرمن حفیظی ویل چې پروګرامونه یو څه کم رنګ شوي دي، هغه موسسې چې په خوا په دې ډګر کې فعال وي د هغو موسسو فعالیتونه هم یا کم شوي دي او یا هم بیخي بند شوي دي. تاسو چې له افغان میرمنو سره خصوصا له کلیوالي میرمنو سره چې تاسو یادونه وکړه په تماس کې، هغوی څه وایي؟ هغوی دا مهال په څه کاروبارونو لګیا دي او د ژوند لپاره د نفقې لپاره څه کوي، خصوصا هغه کورنۍ چې نارینه یې په جګړو کې له لاسه ورکړي؟
دلته ما زه کلیک مکتب کوم دوله سم سم چې ما په یو پروپوزل کار کوله چې امته د ماشمانو او د فز د زکر لپاره دا د کلو او د امده کډوال لپاره. نو له بعد مرغه چې هغه پروپوزل تروسه چاله لیدلې نه دی مخته نه دی کتلی، او کله چې مال دونران سره خبر وکړه هغه وایي چې امته ملکونه چې دی هغه ټول په داندې شنه کې دي چې افغانستان الار څه نه دي او دلته کومه پانګونه چې مکو یا کوم کار چې کوو هغه هیڅ دی. نو ستونزې دغه دي چې د افغانستان حالات نامعلوم دي، هر څه سره ګډوډ دي او نړیوالې ټولنې هم څه مرسته نه ده کړې که وایمه، او څه پروګرامونه خاص نشته ده. یعنې ما سره کومه سیاه فعاله میرمنې دي هم کوم موسسې څوک چې پېژنمه هغوی په دې برخه کې څه مرسته نه ده کړې تر اوسه په تېره سر کال. نو
ښه، تاسو دغه له افغان فعالو میرمنو سره څومره په تماس کې، خصوصا هغه میرمنې چې مثلا د سولې بهیر کې هم شامل دي، د سولې هڅې هم له نږدې څاري، هغوی تاسو ته څه ډاډ درکوي د راتلونکو فعالیتونو؟ آیا طالبانو چې د سولې خبرې مخ ته وړي او یا هم د افغانستان د قضیې نورو شریکانو د ښځو د راتلونکو په اړه څه ډول ډاډ ورکړی دی، تاسو څه ډاډ لرئ؟
له بعد برغه کومه چې د سولې په پروسه کې دي هغه که ښځې دي که ځوانان دي که مشران دي هغه یو هم د افغان ولس استازیتوب نه شي کولی. هغه میرمنې چې دي هغه ټول هغه میرمنې دي چې خپل شخصي منافع یا هم هغه کوم پیغام چې د افغان ریښتینې میرمنې دي نه شي رسولی. ځوانان هغه دي چې میراثي قدرت ورته پاتې دی، یا هم کله که څنګه یادونه یم کولی چې لکه دي باقي دوستان دی همداسې خالص دی او همداسې ورسي نور دي. هغه ځوانان چې یعنې اصلي چې په افغانستان کې دي زده کړې کړي دي او خپل هېواد حالت ته اندېښمن دي نه دي، او زموږ هغه کوم مشران چې تللي له بعد مرغه هغه کومه مجاهدین چې دي هغه چې دي افغانان لوګونه ښې خاطرې نه لري. نو بیا هم زه به په دې خبرې راسم هغوی موږ ته دا ډاډ نه شي راکولی او دا ډاډ هېڅوک هم نه شي راکولی نړیوال ټولنه هم د دوی تضمین نه شي کولی، ځکه طالبان چې دي کومه چې په دوی کې نه دي او کومه چې په افغان کې دي افغانستان کې دي هغه ډېر فرق لري. لکه څنګه مخکې په تخار کې یو واقعه شوې وه چې ویلې دي چې هغه میرمنې د اخیستې دي هغو باندې یعنې ځان ته نکاح کوي، رښتیا
داسې کېږي او کومه طالبان چې راته ناست دي هغوی دا وایي چې موږ د ښځو حقوق ورکوو. نو په دې هکله زه دا ویل غواړم چې هغه طالبان او دا طالبان فرق لري، هغه افغان استازي او دا افغانان فرق لري. د دوی ټول فکري توپیرونه ډېر دي او موږ ته یې کوم ډاډ نه شي رسولی.
بله، د خبرونه د پای شیبو ته نږدې کېږو، وروسته به میرمن حفیظي ته هم ورسو. ستاسو سپارښتنې نورو افغان میرمنو ته چې دا مهال په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي، څه سپارښتنې لري هغوی ته؟ حالات جنگی دي، ټولو کسانو ته حالات متاسفانه چې ښه نه دي، په ځانګړې توګه میرمنو ته، ځکه چې قربانیان دوی دي. دوی دي لکه څنګه چې ما مخکې ویل چې بوري کېږي، همدا میندې دي چې کونډې کېږي او ماشومان ورته پاتې کېږي. تاسو دوی ته څه ډاډ ورکوئ، څه اطمینان ورکوئ، څه وکړي چې تر هغه د ژوند چارې ګړندۍ او روانې وساتي؟
اسما ویل فقط ټول مېرمنو ته، مخصوصا هغو کسانو ته چې د کورنۍ د کور او د نور مسؤلیتونه د دې په غاړه دي، دغه ده چې له دې سختو حالاتو سره باید مبارزه وشي، باید حوصله وشي، انرژي باید له لاسه ورنه کړل شي، امید باید له لاسه ورنه کړل شي، قوي باید واوسي مېرمنې، او حتی تر دغه اندازه پورې خپلو ځانو ته دوی باید جرأت ورکړي چې د کور دننه که هم واوسي، خپل مهارتونو راست باید وانستي او خپل کارونه باید په دوامداره شکل په هر ځای کې ووسي، په هر رقم حالاتو کې ووسي، باید ادامه ورکړي. ځکه افغانستان یو جنګي هېواد ده، دلته خامخا دا وضعیت رامنځته کېده او د داسې یو وضعیت پیشبینه شاید ډېری خلک وه، ولې موږ دا مو وطن ده او دلته باید ژوند وکړو، دلته باید کار وکړو، دلته باید خپل مسؤلیتونه ادا کړو. نو په همدغه اساس ویل مېرمنو ته همدغه ده، موږ او تاسو کړی دی چې د یو بل لاسنیوی ونکړو، که د یو بل سره ونه وسو، که یو بل سره ډاډ ورنه کړو، خامخا موږ نشو کولی چې په ډېر بریالیتوب سره مخته لاړ شو. ولې هدف دغه ده چې موږ که له یو بل سره ووسو، که د یو بل مشکلات درکړو او دغو حالاتو سره داسې مبارزه وکړو او حوصله وکړو، زه مطمئنه یم چې ډېرو لوړو ځایونو ته کولی شو ورسېږو، ډېر ښه مسؤلیتونه کولی شو چې په سمه توګه ادا کړو، او هغه څه فرصتونه چې د مېرمنو لپاره برابرۍ کې هغه د هم د خپل ځان لپاره استفاده وکړي او هم د نورو مېرمنو لپاره زمينه سازي دا دغه زمينه سازي او د هر څه چې مېرمنې د مېرمنو لپاره وکړي، چې په تاسو هم چې ډېر زیات کولای شي یو مثبت اغېز ولري.
یو لاندې پوښتنه په پای کې راته ځواب کوي مېرمن غزنیوال، تاسو هوډ لري چې کچېره طالبان هم راشي خپل فعالیتونه وکوي؟
طالبان او هغه طالبان ما مخکې د قیادونو وکړو چې فکري توپیرونه ډېر لري، دوی چې کله داسې راځي، یعنی دوی به زما په نظر چې هغه شل کاله مخکې اوسېږي، خو که دوی چېرته راځي او زه له ټولو باندې دغه کوم په خپل دولتي چارو په نړیواله ټولنه ده چې ښځې تل د جګړې قربانیان وي، او دا زه نه غواړم چې ښځې ټولو قربانیان شي. که چېرته د دوی راتګ او د ښځو د پرمختګ مخنیوی وکړي، نو داسې سوله هېڅ
بله کور مودان. میرمن غزنیوال، د خبرونې لګې چې بي پاتې دي، میرمن مرزیه حفیظي، تاسو وایي چې د طالبانو په احتمالي راتګ سره تاسو د خپل کاروبارونو راتلونکو څنګه ارزوي؟ د نورو افغان سوداګرو چې په وړو کاروبارونو کې لګیا دي، د غوي راتلونکو څنګه ارزوي او څنګه سپارښتنه لري دوی ته؟
نو اوس که چیرې هر ډول بدو حالاتو ته هم مېرمنې تسلیم شي، نو خامخا که وضعیت ډېر زیات خراب شي او ډېر کارونه به خلص له لاسه ورکړي. ولې د طالبانو په راتګ سره هم زموږ پلان، نیت او هدف دغه د خپلو کارونو ته به دوام ورکوو، ولې لست به یې بڼه حتما بدلېږي. او بله مسله دا چې هماغه چې موږ خپل افغاني تولیدات غواړو چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خپلو افغانانو ته ورسوو، که چیرې امکانات دا برابر نشته چې موږ د خپل هېواد نه دا کارونه وکړو، حتی موږ د سیمې هېوادونو ته ورځو، له هغه ځای نه به خپلو کارونو ته هم دراز دوام ورکوو. هېڅ وخت به هېڅ یو حالت ته چې هر څومره خرابېږي، موږ به تسلیم نه شو او خپلو کارونو ته به په همدې شکل باندې دوام ورکوو.
بله، او که په وروستۍ کې ډېر لاند دا راته ووایي چې دغه مېرمنې چې په سیاسي بهیرونو کې شاملې دي، تاسو ته څه ډاډ درکړي دي تاسو د راتلونکو فعالیتونو په اړه باندې؟
بس پښتانه د یو څه ډاټ موږ څنګه درافل شوی تر اوسه پورې، خو ته هم چې څو خبرې نتیجه ونه لري، څو یو کار نتیجه ونه لري، هیڅوک مخکې نه څه ویلای نه شي.
ولې هیله مو دغه د هغه مېرمنې چې د سولې په خبرو اترو کې دوی برخه اخیستې ده، هغه مېرمنې چې سیاسي فعالیتونه لري، حداقل د اوږدو د اکتور او د کار نتیجه هم ټولو موږ سره شریکه کړي، معلومه شي چې موږ باید کولی شو د خلاصو لپاره آماده او د کار د دوام لپاره چمتو.
سلامت اوسه په پروګرام کې لخپل میلمنو میرمن مرزیه حفیظی او دغه راز سیده غزنیوال نه ډیره مننه. د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. په خپل خبرونه کې می همکارا فرشتہ نگاه ستاسو کور